هم ملمامو د سیاسي چارو کارپو پروفیسر خادم حسین دی.
بله، د افغانستان لخوا د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصر الله ستانکزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضی محمد امین وقات. قاضی صاحب وقات د ازادي راډیو د کابل په استودیو کې تشریف لري او ښاغلی ستانکزی او د غرس رستم شاه مومند به د ټلیفون له لارې راسره وي.
لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لډیره وخت راهیسی په دې هڅه کې و چې له وسلالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې وکړي، خو د کورنی فشار او د ځینو مدني ټولنو د غوښتنې پر اساس باندې دوی په اخر کې پر دې وتوانېدل چې د دې لپاره یوه مشخصه کمیټه ولري. دا چې د دې کمیټې اختیار او واک به څومره وي او دا کمیټه به په کومو چارو کې له وسوالو سره خبرې پر مخ بیایي او د حکومت له اړخه به دوی ته څومره اختیار وي، په دې اړه به له پاکستان میلمه را سره وي د دغه کمیټې غړي رستم شاه مومند، له دوی څخه به په دې اړه نور تفصیل واړو.
بله، مخکې تر دې چې پاکستان ته لاړ شو او د ښاغلي رستم شاه مومند نظر واورو، لومړی باید ازادي راډیو د کابل سټوډیو ته ورشو. قاضي صاحب وقات تشریف لري. قاضي صاحب وقات، تاسو د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د خبرو د نتیجو په اړه څه اټکل کوي؟ فکر کوي چې دوی به بریالي شي چې خبري وکړي، د لا بل ګام دی چې خبري به بریالي کیږي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. په سلمون د محترم مستر سامومند او د دوی ملګرو ته، موږ د پاکستان د وزیر اعظم محترم نواز شریف په دغه ابتکار او اقدام باندې چې پارلمان څخه موکې واغستله او د سیاسي ګوندونو موافقه هم تر ډیره حده ترلاسه کړې، بیا خاص طور مذهبي ګوندونو، دارنګه د حکومت د درې جهتونو چې د پاکستانی طالبانو سره د مذاکرات په خاطر څلور کسیزه کمیټه چې تاسو نمونه واخیستل ټاکلې ده، موږ د دې هرکلی کوو په دې معنا چې منګ دوه کاله نه وړاندې په افغانستان رئیس جمهور د لوی مشورتي جرګې چې 1400 ملت نمائندگان پکې وو، یو شول عالی شورا ابتکار او دغه تشکیل او دغه فعالیتونه ترلاسه کړي وو. په دې دوه کلو نه زیاته موده کې منګ دا هڅه کړې ده چې د افغانستان مسلح مخالفین او بالخصوص طالبان د منګ سره تماس او تفاهم ته آماده شي، چې متاسفانه تر اوسه پورې دا مطلب ترلاسه نه شو. نو اوس موږ دا ګورو کې پاکستان کې د پاکستان طالبان د حکومت سره مذاکراتو ته تمام آماده شي او هغوی کوم وړاندیزونه او پیشنهادونه وکړي، لکه چې یو پیشنهاد دغسې ویل کېږي چې هغوی وایي چې زموږ هدف نفاذ شریعت دی، که دا د جنګ د لارې نه وي او که د سولې او مذاکراتو د لارې نه وي. نو که دا مسله دروازه شي، نو به موږ دپاره هغه پول لاره دروازه خلاصه کړي چې موږ دغه مطالبه کلونو وړاندې په دواړو برخو کې کړې وه، چې افغاني طالبان مذاکرات ته تمام شي، ازیر شي او پاکستانی طالبان د خپل حکومت او ملت سره مذاکرات ته آماده شي. نو موږ د دې خبرې سره اتفاق لرو او دا به هغه بند دروازې خلاصې کی کوم چې تر اوسه پورې موږ به خلاصولو باندې نه موافق شو.
صحیح قاضی وکا صاحب، تاسو ته به ورسره راسو. دا وخت زموږ سره د پاکستان حکومت چې د وسوال طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره جرګګي جوړه کړې ده، د هغه غړی رستم شاه مومند را سره دی چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر هم پاتې شوی دی. رستم شاه مومند صاحب، تاسو سره اغلاس وایو. زموږ د نن په دغه بحث کې چې د مشال رادیو او ازادي رادیو لالاري پر یو وخت خبريږي، میلمانه له پېښور پروفیسر خادم حسین، له کابل د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی قاضی امین وقاد، او د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو په نصر الله سنګزی بر سره وي. رستم شاه مومند صاحب، تر ټولو وړاندې خدای راته وایس چې د پاکستان وزیر اعظم ستاسو د څلور کسیز کمیټې سره پرون لیده کاته وکړل، دا کمیټې به څومره واک یا اختیار ولري؟ یعنی د دې حدود به څه وي؟
دوی اوسی واک لري، په دې باندې پابندی نشته. دوی دا چې څومره کشاري دي په دې ټولو باندې خبرې هم کولی شي، نتیجې ته هم رسېدی شي، او تر څومره حده پورې چې ممکن وه هغې خبرو پاک فیصلو باندې د عمل کولو چې کوم دی توان هم لري.
مومن صاحب، د پاکستانی طالبانو یو غوښتنه ده چې باید شریعت نافذ شي. د دوی اساسي غوښتنه ده وای که شریعت په جنگ نافذیږي او که د سولې په خبرو نافذیږي، نو ستاسو کمیټه دا اختیار هم لري چې د پاکستان اساسي قانون یا آئین ورته بدل شي؟
دا د هغې خبرې دي چې کله سړی کینی بیا زمونږ حیات به ورته خپله خبره وکړي او بیا به کوشش کوو چې نتیجې ته وځو، ځکه چې شریعت چې کوم دی نو دا په زور او په جبر باندې نه چرته نافذ شوی دی او نه به نافذ شي. د اسلام څوارلس سوه کاله تاریخ د دې ګواه دی چې دین راغلی دی دعوت د لارې، دین د تورې د لارې نه دی راغلی.
رستم شاه مومند صاحب، تاسو خبره وکړه چې تاسو ته اختیار هم درکړل شوی دی او د شرطونو خبره مو وکړل چې دا شرطونه به بیا په خبرو اترو کې په ډاګه کیږي چې دوی کوم شرطونه لري او هغه کوم شرطونه لري. خو د پاکستان حکومت په ښکاره توګه ویلي دي چې د طالبانو سره کله هم دوی خبرې کوي نو په اساسي قانون یا د پاکستان تر آئین لاندې به خبرې ورسره کوي، او بل لوري طالبانو په ښکاره دا دریځ خپل کړی دی چې دوی به د پاکستان د آئین په پرتله د شریعت نظام ته زیات پاملرنه ورکوي یا بي زیات ټینګار پر کوي. نو دا خو ښکاره خبرې دي. د دوو خبرو په بهیر کې به تاسو څرنګه دغه پروسه پر مخ بیاست؟
زه فکر کوم چې خبرې دا نه دي، خبرې نورې دي. دا قبایلو سیمو کې چې کوم دی د شریعت نظام د مخکې نه شته، په کوم علاقو کې چې د دولت نظام نه چلیږي په قبایلو کې هلته د شریعت نظام دی یا د رواج نظام دی. او دا نورې سیمې چې کوم دي لکه صوبه سرحد چې پنجاب سند دي، خپل نماینده اسمبلیان شته، نو هغه نماینده اسمبلیان به د دې لپاره قانون جوړوي. نو د پنجاب خلق دانش ویلی چې صوبه سرحد کې کوم قانون وي، او صوبه سرحد خلق دانش ویلی چې په سند کې به کوم قانون وي. نو دا چې کوم خلکو منتخب کړي دي په اسمبلیو کې ناست دي، نو دا د هغې حق دی چې هغې کوم قانون غواړي. نو که بعضې خلک یو قانون په ټول پاکستان کې لاګو کول غواړي، د هغې لپاره دا لاره ده چې هغې راشي په اسمبلیو کې چې کوم دی نو کینی، او د هغې نه پس په اسمبلیو کې دننه په قوانینو کې ترمیم وکړي. خو زه فکر کوم چې خبرې اصل کې نورې دي، خبرې دلته د قیدیانو خبرې دي، او دا چې کوم بار نه خلک راغلي د هغې خبرې دي، چې کوم د خلکو نقصان شوی دی د هغې د تلافي خبرې دي، چې کوم هلته فوج پروت دی د هغې د ورو ورو د واپس کولو خبرې دي، نورې خبرې دي. او هغه زما په خیال کې چې کېدی شي ډېرې مهمې وي، ځکه چې په شریعت په نظام باندې دا چې کوم خبره وکړه چې په قبایلو کې د مخکې نه د شریعت یا د روایت نظام موجود دی.
بله
صحیح. مومن صاحب، تاسو په لیکه کې اوسئ، زموږ سره نور میلمانه هم دي، ورزو د سیاسي چارو کارپو پروفیسر خادم حسین ته. خادم حسین صاحب، د رستم شاه مومن صاحب خبرې تاسو واورېدې. تاسو په خپل په دې اړه زیاته څېړنه کړې ده، په پاکستان کې طالبان اصل کې څه غواړي؟ آیا د خبرو اترو امکان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې خو به اوس پیلېږي، د کامیاب کېدو یا د بریالي کېدو څومره امکانات یې تاسو ته ښکاري؟
یو خبر خدا دې چې تر اوسه پورې کوم په دې ډاکومېنټ باندې کوم سوالونه چې شي دي، په سوالونو کې یو خو د ډاکومېنټ د هيئت کې دي سوال دی چې د ډاکومېنټ جوړ شوی څنګه ده، او په دې کې د طریقې کاري سو او آداب د پاکستان آئین سره او د پاکستان اسمبلی او د پاکستان منتخب حکومت سره څه تعلق وي، او دې د دې کومېټې اختیار څومره دی. بیا دریمه خبره چې ده هغې کې ستاسو د ړوندې سوال حل کېږي چې د دې ایجنډا او چوکاټ د سیده خبرو اترو یا د طالبانو د غاړې نه به څه شرطونه منځته یا څه غوښتنې منځته راځي، او د حکومت د غاړې نه به څه غوښتنې منځته راځي. نو تر اوسه پورې چې مطبوعاتو کې او هغې سره مخامخ چا خبرې کړې دي چې د هغې خبرې منځته راغلي دي، مانا کې درې څلور خبرې دي. یو خبره خو دا ده چې څنګه رستم شاه مومن صاحب وایي چې نیولې شوې خلکو چې کوم حکومت نیولې دي خلک او هغه په داسې عملیاتو کې نیولې چې هغې په وسلوال عملیات کړي شي د هغې د خلاصولو مطالبه یا غوښتنه مخې ته راغلې ده. او دویمه خبره دا ده چې کوم تاوان او زیان شوی دی د هغې د تلافۍ چې هغې په بدل کې حکومت زور کړي د هغې تلافۍ کښې د هغې خبرې مخې ته راغلې دي. او بیا دریم دا چې د فوج د قبایلي سیمونه د واپس راغوښتل یا هغه سیمونه کوم کې چې فوج د وسلوالو په ضد جنګ کوي د هغه سیمونه واپس راغوښتل. او دا دوه خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي چې هغې سره بنیادي توګه باندې د طالبانو هغه مفکوره چې هغه عالمي جهادي نیټورک سره تړي دغه زیاته مهمه خبره ماته ښکاري او چې دومره لوی پیچیدګي د هغې په غوښتنو کښې ښکاري هغه دغه دوه پیچیدګي لري. یو پیچیدګي خو دا ده چې ډرون به بندوي، نو که ډرون د پاکستان حکومت بندوي نو د هغې سره د سیمې سیاست او بین الاقوامي سیاست تړلی دی. او دویمه خبره دویم چې کوم پیچیدګي ماته په نظر کښې راځي هغه دا ده چې کوم د شریعت نفاذ والا خبره ده او د شریعت کومه تشریح ده، نو تر اوسه پورې د هغې سره په شورا کښې چې کوم علما دي یا تسلسل کښې چې کوم روانې تېر شوي بلا کلونونه او بلا اشرونه په هغې کښې هغې فتوی موجود دي، د هغې لیکونه موجود دي، د هغې په رساله کښې یا جریدو کښې مسلسل په هغې تبصرې موجود دي او د هغې باندې فیصلې او پرېکړې موجود دي. زما خیال دا نه دی چې د طالبانو کوم خپل دننه کېډر دی یا طالبان خپل دننه کوم خلک دي، نو هغه خلک به په دې رضا شي چې کوم ته مونږ سپایان وي چې چا سره ټوپک دی څوک ځان پورې بم تړي هغه خلک به په دې رضا شي چې دا دوه مطالبې پرېږدي، ځکه چې دا دواړه مطالبې دوی د عالمي جهادي نیټورک سره تړي چې هغوی ورته جهاد وي. دا زیات مهمه پیچیدګي ښکاري ده چې پیچیدګي نور هم ډېرې زیاتې دي خو دا غټه پیچیدګي ده. دویمه غټه پیچیدګي چې هغه اګر سره تړلې نه ده خو هغه جهادي نیټورک سره تړلې خبره ده، او هغه دا ده چې کوم د نورو سیمونو نه خلک راغلي د نورو وطنونو خلک راغلي دي او وسلوال خلک دي او هغه عالمي جهادي نیټورک سره تړلي دي، د هغه مسلې به څه علاج وي. بیا چې کوم د حکومت د غاړې نه مطالبې تر اوسه پورې مخکې راغلي د پارلمان چې کوم نه چې کوم تهوي چې منتخب اسمبلی چې کومې خبرې راغې مخې ته او د پارلمان خبره مخې ته راغله، نو هغې کښې د دریو غټو غټو غوښتنو سوال تر اوسه پورې مخې ته راغلی دی. او هغه دا دی چې وسله به غورځوي، دویم دا دی چې د آئین به مني، د پاکستان دستور آئین به مني، او دریم دا دی چې د غیر ملکي روان چې دي هغې سره به خپلې مرستې پرېږدي. زما خیال دا دی چې دې کښې دا فاصله د حیاتې ترکیبي چې چوکاټ کښې څه دی او بیا دې کښې دا پیچیدګۍ دومره مهمې دي چې شاید چې دې سره تړلې د سیمې سیاست دی، دې سره تړلې بین الاقوام سیاست دی، او د پاکستان د ولس د آئین حکم سوال هم دې سره تړلی دی.
ډېره زیاته مننه پروفیسر خادم حسین. استاد ستانکزی، تاسو د ښاغلي خادم حسین او همداراز رستم شاه مومند څرګندونې واورېدې او د دوی له قوله مو واورېدل چې د طالبانو څه شرطونه دي او یا د پاکستان حکومت به څه شرطونه وي، دغه په نظر کې ونیسئ تاسو څومره هیله لري یا باور لري چې د پاکستان طالبان او د پاکستان حکومت به روغه جوړه وکړي؟
سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسه.
یوه خبره دا ده چې طالبان دلته که وڅېړو چې طالبان یوازې د پاکستان ستونزه ده، یوازې د افغانستان ستونزه ده، که دا یوه نړیواله ستونزه ده. اول وګوره، د پاکستان کښې هغه ځواکونه چې د پاکستان دېږي او یا هم د دپاره اوړي او دلته جنګېږي، دا یوازې پاکستانیان نه دي. دمشاین صاحب ورته اشاره وکړه، دا یوه نړیوال نیټورک ده، دا امیر المومنین لري ځان ته، دا ځان ته رهبري لري، له ده سره د نړۍ ډېر لوی افراطي ګروپونه تړلي دي. دا یوازې د پاکستان په ولکې کښې نه دي چې وویل شي چې یو کمیسیون ورته جوړېږي او بیا سبا پاکستان کښې سوله راځي. که چېرې بیا دا خبره داسې ومنو، بیا هغه ادعا چې کېږي چې طالبان، القاعده او ټول هغه توریستي ګروپونه چې پاکستان کښې فعال دي، دا نه بیا د پاکستان د حکومت تر کنټرول لاندې دي، یا پاکستانیانو جوړ کړي دي چې بیا په یوه شېبه کښې له دوی سره سوله راځي. دلته ایډیولوژیک مسایل دي. د پاکستان سیاسي ګوندونه په څو ډلو ویشل کېږي. ناسیونالیست ګوندونه دي چې اکثرا سیکولر خصوصیت لري. لیبرال ډیموکرات ګوندونه دي چې هغوی په مدني ټولنه ده چې هغوی ځان ته افکار لري، او همدارنګه په نهایت کښې اسلام پالې ډلې دي چې د اسلام پالې ډلې هم په خپلو منځو کښې سره چیرې د پاکستان د اساسي مسایل راځي، د ایالتي اسمبلی مسایل راځي، یا پارلمانونو مسایل راځي، تر پاک توجه وکړو چې هغه ګروپونه هم د بل خوا نه پاکستان دغه حکومت ټول گروپونه به دغه کمیسیون له نظریات سره توافق وکړي. زه فکر کوم دا ډېره اوږده او مغلقه پروسه ده. که چېرې په دغه پاکستان کې هر څوک غواړي سوله راشي، دا باید په سیمه کې د سولې مسایل لپاره کار وشي. دا باید په ټولنیز لحاظ په سیمه کې فعالیتونه ترسره شي. باید د هغې سیمو د اقتصادي وضعیت په اړه باید پاملرنه وشي. دا سیاسي نسخې نه دي چې هلته یو کمیسیون جوړ شي او بیا هغه موافق شي. زه ډېر په احترام سره دا خبره کوم چې دا یوه نوې دروازه ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه استاد، ډېر مننه استاد ستانکزی. قاضی صاحب، وقات ځینې افغانان شک لري چې وای که د پاکستان حکومت او پاکستانی طالبان په خپل منځ کې روغه جوړه وکړي، نو دغه خلک چې هلته جنګیږي دا په جنګ اموخته دي، روش دي، دوی به افغانستان ته مخه کوي. اسی هم اوس هم په افغانستان کې د وزیرستان او د پاکستان د نورو سیمو ادعا کیږي چې طالبان جنګیږي. دغه کوم کسان چې فعلاً په پاکستان کې په جګړه مصروف دي، هغوی به هم افغانستان ته مخه کړي، د افغانستان مشکلات به زیات شي. تاسو څه فکر کوئ؟
بله، دا پیشبینی مخکیم کېدله، اوس هم کېدلی شي. او بېله دنه چې دغه مذاکرات یا دا کمیټې نو ټاکل شوې، نو پاکستان به په افاقي شکل باندې مخکینی حکومت هم د روغې جوړې یا د سولې مذاکراتو پیشنهاد کولو. ضمناً دا خبره هم د ځینې علماو د خوا ځینې هلته ویل کېدله چې دغه طالبان د پاکستان سره جوړه وکړي او خپل جهادي جریان دې په افغانستان کې پر مخ بوزي. دا د واقعیتونو منحرف کول دي. زموږ دا وایو چې واقعیت خو همدا دی چې د طالبانو زور او فشار خو په افغاني خاوره او په افغاني ملت باندې ډېر دی. خو که دغه مذاکرات د دوی پیل شي، نو څو حقیقتونه به منځ ته راووځي چې د هغې راوتل ضروري وو او ضروري دي. یو داره چې دغه طالبان د پاکستان د حکومت په حدودو کې دننه په خاوره کې دي، او د افغانستان سره چې دي هغه قیادت د افغانستان په خاوره کې نه دی. صرف هغه خلک چې استخدامیږي د انتحار او انفجار دپاره، هغه د افغانستان خاورې ته هغه افغان دی که غیر افغان دی، استخدامیږي. اما قیادت یې د پاکستان په خاوره کې دی. نو دا به هم وشي. بله داره که دوی په دې وتوانېږي چې د طالبانو نظریات لاسته راوړي او مذاکراتو سره پیل کړي، نو دا خبره به هم وشي چې موږ په دې درېو کالو کې دا د طالبان نوا نوریدل چې دوی پیشنهادات څه دي، نظریات څه دي، انتقادات څه دي، ملاحظات څه دي، غوښتنې څه دي، څه غواړي، څه ردوي. نو دا لاره به خلاصه شي چې موږ هم دغه غوښتنې ترلاسه کړو. نو بنا ان د هغه فشار چې طالبان هلته مذاکرات پیل شي، هغه چې نتیجې ته رسیږي ډېر وخت به اخلي. خو د طالبانو مخه خو دې خوا ته وسم ده، او هغې وخت کې به طبعاً چې ډېره شي. خو موږ د دې لپاره یعنی امادګي لرو چې موږ د خپلو افغاني طالبانو سره مذاکرات پیل کړو او د دوی نظر یاتو پیشنهادات ترلاسه کو، او هغه د پاره د تفاهم د لارې نه یو لارې د حل پیدا کو. د افغانستان ملت، د افغانستان دولت او د سولې عالی شورا دې ته آماده را چې افغاني طالبانو سره د مذاکرات پیل کولو سره مسایل تشخیص کړي او د هغه د حل د پاره لارې چارې راوباسي. زمونږه بادګي د پاکستان د حکومت په نسبت څو کار مخکې پیل شوې ده، او زمونږ په مدګي کې برجستګي ډېره ده. نو بنا ان که د دوی دا قدم کېدی، زمونږ طالبان سره لري
چې تاسو تر اوسه نه یې بریالي شوي چې طالبان خبرو ته حاضر کړي، لیکن دوی دومره ژر وتوانېدل چې طالبان حتی حداقل په خبرو باندې غور وکړي چې له پاکستان سره خبرې وکړي او کنه.
خو دا خبره خو ویل کېدله چې د دې طالبانو د هغه کوم پیغام چې دوی ورکوي، د هغې چابي هم د پاکستان په لاس کې څه نا څه شته دی، او د طالبانو سره په تعامل کې دوی له موږ نه نږدې دي. او که دوی وغواړي په اسانۍ باندې قدم اوچتولی شي، نو دا خو د هماغه نظریاتو یا د هماغه تحلیل او تفسیر یو ثبوت دی چې موږ همیشه کړی دی چې پاکستان بې تاثیره نه دی. او د پاکستان تاثیر په افغاني او پاکستاني طالبانو باندې دا برجستا او ښکاره دی. پرېږده چې دا تاثیر روشن شي، د دې تاثیر په روشن موږ څه دغه نه بولو.
مننه قاضي وکات صاحب. یو ځل بیا ورزو رستم شاه مومن صاحب ته. مومن صاحب، تاسو د ټول خبرې واورېدې. ویره چې لیدل کېږي هغه یوازې د پاکستاني طالبانو څخه نه ده، بلکې افغان طالبان او بل په زمن کې داسې ویل کېږي چې په قبایلي سیمو کې د هغو چچن، ازبک او عرب بهرنیانو سره به بیا څه سرنوشت کېږي. آیا هغوی به هم په دې پروسه کې دخیل وي که څنګه؟
وی به هم پدې پروسه کې داخل دي.
یعنی د هغوی سره به په څه توګه خبره کیږي؟ هغه خو بهرنیان دي، یعنی هغه به د پاکستان تر آئین لاندې، تر شریعت لاندې، د کوم حیثیت به یې؟ دا هوی
دا چې کوم خبرې شروع کیدونکې دي د هغې په وجه باندې په دې باندې زیات خبرې اوس کولی نه شم، ځکه چې خلکو ته بیا غلط میسیجونه لاړ شي. خو چې کوم خبرې کیږي پای کې به دغه ازبکو د چچنو د عربو
او ممن صاحب یو بل پوښتنه ده. موږ مخکې د خبرې وکړلې د اختیار او د رول په اړه، کچيري د طالبان داسې یو رول یا یو شرط کښېږدي ستاسو د کمیټې مخې ته، یعنی هغه شرط به بیا تاسو د پاکستان وزیر اعظم ته راجع کوي، د کورنی چار وزیر ته بیا راجع کوي، که به هم هلته د یو بل سره خبرې اترې کوي؟ یعنی دا پروسه به داسې دوه اړخیزه پروسه وي که په دې کې په اصطلاح دریم چینل هم کار ولري؟
کم دې کې چې دا خبره ضروری چې د صدر اعظم نه چې کوم دې هدایت نور واغسل شي، نو هغه وخت به صدر اعظم، ځکه چې صدر اعظم مونږ ته ویلي دي چې تاسو که کله غواړئ نو زه حاضر یم او دلته به راځئ او ما سره مشوره کوئ چې کله غواړئ، او چې کله تاسو پخپله فیصله کولی شي پخپله فیصله کوئ.
مومن صاحب، ستاسو له خبرو داسې معلومه شوه چې ستاسو کمیټه لږ تر لږه حاضره ده چې که چېرته طالبان، پاکستانی طالبان په قبایلو کې غواړي چې پاتې شي او هلته هر ډول نظام غواړي چې هر ډول قانون غواړي چې نافذ کړي، نو کولی شي چې نافذ یې کړي. لیکن که دوی سره مګر دا چې په پاکستانی پوځیانو باندې یا د پاکستان په تاسیساتو باندې د حملې نه کوي، که داسې یوه موافقه وشي، نو د دې موافقې معنا خو به دا نه وي چې دوی د افغانستان ته نه ځي، په افغانستان کې د حملې نه کوي. ستاسو له خبرو داسې معلومه شوه چې تاسې دې ته هم حاضر یاست چې بهرني، چچنیایي، ازبک او نور سختدریزې په سیمه کې پاتې شي، او هغوی خو هم همداسې لاسترزینې نه پاتې کیږي، هغوی خو جګړې ته که هغه خوا ته دوام ورنه کړي، دې خوا ته به دوام ورکوي. که دې خوا ته جګړې ته دوام وکړي، دا به ستاسو لپاره د منلو وړ وي؟
ما دا نه دي ویلي چې هغې دې په سیمه کې پاتې شي، ما دا ویلي دي چې په دې باندې به خبرې کیږي چې د خلکو سره څه وکړو.
صحیح. او بل مومن صاحب، د مذاکراتو لپاره یا د خبرو اترو لپاره لومړی شرط اوربند یا ډزبندي وي. حتی نن سهار وختي هم د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې څلور وسلوال وژل شوي دي، یعنی دا نښتې اوس هم روانې دي. د ډزبندي یا اوربند به کله کیږي؟ یعنی تاسو چې د خبرو پیلېدو مخکې به د دوی سره دغه لومړی شرط وي، که چې خبرې پیل کې بیا به پر دې باندې غږېږي چې اوربند یا ډزبندي ته اړتیا سته؟
دا خبرې بغیر د شرطونو به شروع کیږي.
صحیح. مننه خادم حسین صاحب ته به ورسو. خادم حسین صاحب، رستم شاه مومن صاحب خو د اوربند یا د ډزبندۍ خبرې وکړلې چې دا به بې له شرطه منل کیږي، یعنی که دوی ته وویل چې دوی به دا کوي. خو خیبر پښتونخوا ته که راسو او قبایلي سیمو ته راسو، نو د وسلوالو طالبانو سره پخوانیو حکومتونو او پخوانیو پوځي چارواکو هم په وار وار خبرې اترې کړې دي، لوزنامې یې کړې دي، هغه بیا څه وخت پاتې سي او څه وخت بیا ناکامه سي، آیا دوی به دې ته غاړه کښېږدي چې د خبرو اترو په بهیر کې یا په جریان کې ډزبندي یا اوربند وکړي؟
بله،
یو خبرې اترې په سوات کې دي. سوات تحریک طالبان چې دایي مشر اوس د تحریک طالبان مشر دی، امیر دی، هغې سره سیاسي حکومت کړی، صوبائی حکومت کړی، وفاقي حکومت ورسره مرسته وه، نورو ټولو سره د اسټبلشمنټ خلکو کړی وي یا د فوج خلکو کړی وي، د سیکیورټي اسټبلشمنټ خلکو کړی وي. په هغې کې چې دوه مهمې سوالونه به چکېده په هغه بنیاد، او د هغه دوه مهمو سوالونو په بنیاد یا دو شخړو په بنیاد، دو ستونزو په بنیاد دا خبره په مخکې نه تله. په هغې کې یو خبره دا وه چې کوم ګوند سره تاسو خبره کوئ، آیا هغه ګوند عالمي وسلوال نیټورک نه یا بشپړ جال نه بیلېدو ته تیار دی که نه دی؟ یو خو دا خبره. دویمه خبره دا ده چې کوم په ملک کې دننه یو بشپړ جال د دې ګوندونو بهر حال موجود دی او هغه د تاریخ طالبان د جنډې لاندې یا د هغې د علم لاندې نه راځي، د هغې بیرغ لاندې نه راځي، د هغې چترا لاندې نه راځي. هغه ګوندونه که فرض ته داسې صورتحال جوړېږي چې سي ایسا د کوم پاکستان کې سوال اوچت کېږي، ځکه چې په دې بنیاد مخکینی ټولې معاهدې یا مخکینی ټول لوزنامې سره ماتې شوي وي، تفاهم لارې تجدید وجه نه بند شوي وي. چې درېمه کوم هغه ګوندونه چې کوم طریقې طالبان پاکستان سره نه دي موجود یا د هغې چکره لنډې کار نه کوي، خو د څه نه څه حده پورې دغه ټول بشپړ جال کې شریک دي، آیا هغوی به هم وسله اږدي که نه دېږدي؟ تاسو یو صحابه مثال ورکړو، پرون په خیبر ایجنسۍ کې دوه ګوندونو لشکر اسلام او امر بالمعروف او نهي عن المنکر د هغې تر منځ جنګ شوی، څلور کسان یو بل نه ویشتي دي. لشکر اسلام دی، لشکر جنګ وي، دغه شان جیش محمد دی، لشکر طیبا ده، او دغه شان نور واړه غټ ګوندونه چې کوم د دې لاندې کار نه کوي، آیا دی ته به د تحریک طالبان پاکستان چې کله فرق حکومت دامندي ورسره پازي شي نه، چې یو خاص قسم قانون دي وي او یا د ایف سی آر موجود وي یا د ایف سی آر نه موجود، خو قبایلي سیمو هماغه شان وي چې څنګه مخکې وه لکه د پاکستان د اساسي دستور نه بهر، نو آیا دا خو به نه وي چې دغه ځای به د دغه ګوندونو لپاره یو سیف هیون یو محفوظ ځای وګرځي او دغه ګوندونه به دغه ځای نه د سیمو په ریاستونو ګزارونه کوي؟ او دې سره سره چې کوم دې سره مسله تړلې شوې د پنجاب او د جنوبي پنجاب د کراچۍ او د کویټ وسله وال تنظیمونه چې ځای په ځای ګزارونه کوي، په وطن کې دننه هم کوي بهر هم کوي، آیا دې سره دغه خبره به مخکې تللی شي د طریقې طالبان سره چې کله دا ومنلی شي که نه؟ نو یو خو دا ده چې طریقې طالبان پاکستان عالمي جهادي نیټورک سره یا وسلوال نیټورک سره خپلې اړیکې ماتوي که نه ماتوي، او دویمه خبر دا ده چې دننه کوم بشپړ جال دی او په سماج کې یو قسمه ورننوتی دی، په ښارونو کې دی، ځای په ځای ځان ځینې جوړ کړي، آیا دا خو به نه وي چې داسې قانوني طور به ورته یو لار ګودره حواله کړی شي او یو ځای ورته حواله کړی شي او هغه ځای نه دوی خپل عملیات کوي؟ دی په دې دوه سوالونو بنیاد باندې مخکینی تفاهم لارې بندې شوي او اوس هم دا شک را پیدا کېږي دا پیچکي په دې کې موجود ده، پیچکي موجود ده چې کېدای شي هم د دې د وجې نه دغه خبره یا په مخکې لاړه نه شي، او که په مخکې ځي نو هغه به د پاکستان د اساسي قانون یا اساسي دستور د پامال کېدو په بنیاد په غورځېدو په بنیاد ځي، او یا به د پاکستان د سماج د بعضې ایسې دغه قسم مفکورې ته د حواله کولو.
صحیح، مننه مننه خادم حسین صاحب. لومړی به ځینې د ټلیفون شمیرې دي، دغه به اعلان کړو چې اورېدونکي هم که پوښتنه لري که نظر لري هغه وکړي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221240101، او دوهمه ټلیفون شمیره ده 00420221240201.
او که په افغانستان کې اس نو په ارزانه ټلیفون دادې 0992035540 او یا هم 0923255. نو اوریدونکو یم لرو ځان معرفي کوي، ازادي رادیو او مشال رادیو.
السلام علیکم، نوم را وښایئ او کوم ځای څخه مو ټلیفون کړی دی؟
سلامت اوسئ سردار محمد صاحب، لطفا لنډې خبرې وکړئ.
پښتونستان، وزیرستان، بلوچستان، هر وخت کې د هغو خبرې خوښې شولې، د هغو ته حق ورکول شو، د هغو ازادي خوښه شوله، نو بیا به پاکستان د هغوی به بیا سوله له پاکستان سره م وکړي، له افغانستان سره به یې م وکړي. نن هغو خلکو دا سل کاله امریکا په هغو باندې پاچاهي پنجابي وکړه.
سردار محمد صاحب ټلیفون خو قطع شو. بل اوریدونکی لرو؟ نه، مخته دی چې بل اوریدونکی واخلو. ځو کابل ته استاد نصرالله ستانکزی صاحب ته. استاد ستانکزی، تاسو د نورو میلمنو نظرونه واوریدل که چیرته سوله کیږي له پاکستاني طالبانو سره د پاکستان حکومت، نو په کومو شرایطو بې کوي؟ څه فکر کوئ چې که چیرته دوی، که سم تاسو خوشبینه نه وئ چې دوی دې روغه وکړي او جوړه دې وکړي، که چیرته دوی ترمنځ روغه جوړه وشوه، په افغانستان به تاثیر څه وي؟ آیا د افغانستان او همداراز په افغانستان کې د موجودو نړیوالو قوتونو لپاره به دا سوله د منلو وړ وي؟ بله صاحب استاد ستانه
فکر کوم چې د استاد
تلفن قطع شوی دی. خیر ور بشو وقات صاحب ته قاضی صاحب وقات تاسو په دې موضوع څه فکر کوئ؟
بله دا تاثیر نه ده د افغانانو نړیوالو ټولنو ته په دې شکل چې د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو سره یو تفاهم وکړي او یو موافقې ته ورسیږي او د دې معنا دا وي چې هغوی پاکستان خواته مخه بنده او نورې مخې اخلاصې دي. نو په دې حیثه کې نه افغانستان بې تفاوته پاتې کېدلی شي او نه نړیواله ټولنه چې فقط یوه دروازه چې پاکستان خواته د هغه بنده کړي او نورې دروازې چې دي هغه خلاصې کړي. هم دا غیر افغاني او غیر پاکستاني طالبان تګ راتګ وکولی شي، ترجمه وکولی شي، تصدیح شي او هم عملیاتو مخه دې خواته کې چې دوچند شي دا مسله. بلکې زموږ مسله دا ده چې لکه څنګه چې پاکستان دې خبرې ته اړ شو او دا ضرورت محسوس کړو چې د سولې کمیټه دې وي دوی دې خبرې نه حل شي، نو زموږ قدرې کاره مخکې دا مسله محسوس کړې ده او دې ته امادګي نیولې ده. نو د سولې په خبرو کې چې پاکستان هغې خواته کومه موضوع نه شي، د افغاني سولې په کردار کې به هم دوی کردار ادا کوي چې تر څو همزمان دا مسله یو د بل سره په تفاهم کې، یعنی افغانستان پاکستان او افغاني او پاکستاني طالبان، دا د مسلې څلور اړخه دي. د څلورو اړخونو نه د دوو ترمنځ فقه او د نور مسالې مجهول بری خودل دا قابل حل او قابل حمایت نه ده، بلکې په هغه صورت کې چې د مسالې د حل لپاره په دواړو هیوادونو کې او د دواړو طالبانو سره یعنی هم نظر وسیږو، نړیواله ټولنه مرسته وکړي او پاکستان هم د حقیقت تسلیم کړي چې د افغانستان د طالبانو مسله د خبرو د لارې نه حل کېدل دي، نه د جنگ د دوام د لارې.
بله سلامت اوسئ استاد ستانکزی، ټلیفون وس رخ دی. استاد ستانکزی، استاد څخه زما پوښتنه دا و چې متاسفانه ستاسو ټلیفون قطع شوی و، چې که چېرته د قسم تاسو وویل چې تاسو ډېر خوشبینه نه یاست چې د پاکستاني طالبان او حکومت ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي، که چېرته نتیجه یې ورکړه څه فکر کوئ په افغانستان به تاثیر څه وي او د افغانستان د حکومت او په افغانستان کې د موجودو نړیوالو قوتونو لپاره به د دوی روغه څومره د منلو وړ وي؟
دغه خبرې به ډېر زر نتیجه ورنکړي، مګر په دې شرط چې به نتیجه ورکړي چې د دوی کنټرول د پاکستاني مقاماتو خصوصا د پاکستاني استخباراتي کړیو په لاس کې وي. په غیر له دې چې هغه شعارونه چې ورکول کېږي دا ډېره اوږده خبره ده، ډېره اوږده پروسه ده. دومره خوشبیني چې د پاکستان حکومت ورته ښیي دومره په سادګي به نه وي. که احیانا سوله راشي دغه به ډېره ښه خبره وي چې په سیمه کې سوله راځي، څو مشکل پاتې کېږي. لکه چې مومن صاحب ورته اشاره درلوده، په زرګونو یا سلګونو بهرني بنسټپال به څه کوي، دا په طبیعي ډول خپلو هېوادونو ته نه شي تللی، له خپل هېواد نه شي وتلی. مګر دا چې پاکستان بیا هم د پاکستان حکومت یوه معامله وکړي، دوی ټول لاسو پښې وتړي او غربیانو ته یې ورکړي چې بیا ګوانتانامو ته بوځي. بله لار نه لري چې هغوی په داوطلب ډول په هغوی سره څه کېږي، چیرې ځي، چیرې تګ بیا نه داسې معنا لري. تلوې هم چې ورته وایي هره خوا ته ځځې، په خصوص د افغانستان ډېر ورته لنډ ده، او یا به یې هم په کشمیر کې ځای په ځای وي چې د هندیانو په ضد استعمال. بله لار زه دغه ته نه وینم. خبره دا ده چې که چیرې هلته دوی له طالبانو سره راشي، لکه چې ویل کېږي چې قبایلو کې به دوی آزاد وي، آزاد به عمل کوي، یو خو به دموږ سرحدات په شدید ډول تهدید کړي، ناامني به دې خوا ته خپره شي. او له بلې خوا بله مسله زمال نظره دا ده چې دا به د پاکستان د تجزیې لومړنی ګام دی، په دې معنا چې په یو دولت کې به څو دولت رامنځته شي، څو دولتي به رامنځته شي، څو ډول قوانین به رامنځته شي، او د پاکستان د اسلامي جمهوریت هغه اسلامي هویت به هم له منځه لاړ شي. په دې معنا چې یو منطقې کې به اسلامي شریعت چلیږي او په بل کونج کې به غیر اسلامي شریعت چلیږي. خو دا به د لشکر طیبه ته چې ډېر تمرکز د کشمیر او پنجاب سیمو کې ده، دی هغوی ته هم د بلل وړ نه وي. زه فکر کوم که چېرې پاکستاني طالبان په پاکستان کې شریعت غواړي، هغه نه بیا محدود په یوازې په سوله سرحد کې یا د قبایلو په سیمو کې نه غواړي، بلکې دا به عمومي غواړي. زه فکر کوم دا ډېره مغلقه سیاسي مسله ده. په دې کې لکه چې وقات صاحب ورته اشاره درلوده، که چېرې موږ غواړو چې په دې سیمه کې سوله راوړو، د افغانستان دولت، د پاکستان دولت په دې سیمه کې نور فعال کړی، سیاسي کړی ټول باید پکې دخیل شي، او همدارنګه نړیواله ټولنه چې هم په افغانستان کې حضور لري، هم په تېرو دولسو کلو کې په دې قضایه هم چې عمیقا لاس درلوده، حتی د پنجریس کلون را په دغه دغه ګروپونه خپل نړیوال ټولنې یو وخت تمبیل کړی دي د خپل ځنې پرته د هغوی د اشتراک نه بل څه نه ده. زه فقط یوازې دومره عرض کوم هغه دا ده چې زه فعلاً لپاره دا پرته له یو تبلیغاتي جګړې نه بل څه نه وینم چې د پاکستان عامه ذهنیت غواړي د پاکستان دولت په دې ډول مصروف وساتي.
صحیح مننه استاد مومند صاحب. یو ځل بیا تاسو ته راځو. تاسو د پروفیسر نصرالله ستانکزي خبرې واورېدې. داسې ویرې لیدل کېږي چې لکه څنګه چې ویل کېږم چې د پاکستان استخبارات ځینې وخت طالبان د افغانستان په ضد استعمالوي. که چیرې پاکستان سوله ورسره وکړي د دې ضمانت به بیا څوک ورکوي چې دا طالبان به بیا په افغانستان کې مداخلت نه کوي؟ یعنی په دغه خبرو اترو کې د استخباراتو یا د پاکستاني پوځ یا د استبلیشمنت رول ته تاسو څنګه ګوري؟
زه فکر کوم چې د افغانستان کشمیر دغه خپل ده دې خلکو ته ضرورت نشته چې هلته لاړ شي.
منتظر پاتې شوی دی وګورو چې څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ اول لنډ ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه علامه خبرې کوم د کوس کونر خیوي ولسوالۍ ده. زما پوښتنه دا ده چې رستم شام مومند صاحب مطلب یو ځای کې فتوا ورکوي د جنګ او بل ځای کې سوله غواړي، دا دا مفتي صاحب چې دی مثلا کوم ځای نه را فارغ
شي؟ کله ویلي دي دا خبره کله کړې ده؟
دا پرون نه بل ورځې په خپل بیان کې ویلي چې د افغانستان طالبانو ازادي غواړي.
افغانستان مسله بیله ده او د پاکستان مسله بیله ده، لیکن په افغانستان کې د ټولو باور داره چې طالبان که اخواته دي که دې خواته دي دوی ټوله یو دي. حتی پاکستانی طالبان هم د طالبانو د افغان طالبانو مشر ملا عمر خپل مشر بولي. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو هم له مومند صاحب سره هم نظره یاست او کنه فکر کوئ چې نه دوی سره تړلي دي؟ دا دوه مسالیم سره تړلی دي.
چې څومره پورې چې تاسو څومره پورې پر دې غور کوي او دومره تحقیقونه چې بلا مدینې په ډېره روان دي، نو یو دوه خبرې منځ ته راځي، دوه نقطې زما بیانوم. یو نقطه دا ده چې د دا ټوله شخړه چې کوم دی انتحارګرۍ او د وسله والۍ او د ترهګرۍ په دې ټولې سیمه کې موجود ده، هغې درې دایرې دي. او چې کوم ته مونږ انګریزان کې کنسنټرک سرکلز وایو، هغه درې دایرې چې یو بل سره تړلي دایرې دي. یو دایره د پاکستان دننه ده، دویمه دایره د سیمې د ریاستونو سره تړلې ده، او درېمه دایره کې د عالمي قوتونو یا د عالمي ملکونو ریاستونو دایره راځي. چې کومه دایره پاکستان سره تړلې دایره ده یا پاکستان کې دننه دایره ده، نو هغه د دې نورو دایرو نه بالکل جدا نه ده. تحقیق هم دا ثابت کړی ده او غور فکر هم دا ثابت کړی، مشاهدې هم دا ثابت کړی. په هغې کې درې وړې وړې نقطې دي. دا دویمه خبره چې ما هغه دا دویمه نقطه مې چې خوښه دي، دویمه نقطې درې وړې وړې ایسي دي. یو دا ده چې د دې ټولې ترهګرۍ یا انتحارګرۍ یو مفکوره ده، او هغه مفکوره عالمي ده، او د هغې عالمیت بهرحال دین یو بل سره تړي، او هغه په یو ځای کې په بل ځای کې د یو قسمه خیال لکه د خلافت جوړولو خیال، یا د خپل چې کوم دی اجتهادات دي یا د اعتقادات دي چې مذهب یا دین داسې په کار دي او ریاست داسې کېدل په کار دي، هغه مفکوره دریمه د پاکستان کې. او دا مفکوره په پاکستان کې بهرحال دي ورکم په هغه بنیادي تنظیمونه هم جوړ کړي دي او یو بل سره تړلي دي، او هغه تنظیمونه په ډېر چاپېره ریاستونو کې هم بهرحال عملیات کوي او هغه ثابت شوي دي. دریم د پاکستان د خارجه امورو چې کوم دی دغه مفکوري د استعمال طریقه ده، یعنی جهاد د خارجه مفادات لپاره د استعمال خبره ده، دا هم ثابت شوي. په دې خلکو کتابونه لیکلي دي او هغه خلکو کتابونه لیکلي کوم چې په دې کې پخپله شریک وو، لکه هغه د فوجي جنرالان چې کوم ریټایر شوي دي هغوی په کتابونو لیکلي دي، هغه موجود دي، هغه بهرحال ټول لوستي دي، ټولې دنیا هم لوستي دي. او چې کوم خلکو دې باندې مشاهده هیلي پخپله ما یو کتاب لیکلي د ملټن ډسکورس، په هغه کې هغه تفصیل سره د دې شنو ذکر موجود دی.
صحیح.
یا درېیمه چې کومه دي چې مهمه نقطه دي، درېیمه نقطه کې درېیمه نقطه مهمه ده، هغه د جنګ اقتصاد. د جنګ اقتصاد دلته چې کوم جوړ شوی دی، او هغې سره د نشې کاروبار، هغې سره د وسکي کاروبار تړلی شوی دی، نو دا صرف د پاکستان دایره کې نه راځي، دا د سیمې د ریاستونو سره په دایره کې هم راځي او دا عالمي دایره کې هم راځي، لکه د هند او د ایران او د چین او د روس او د تاجکستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان، د ټولو کې د دې د نشو د کاروبار، دی انسانی ٹریفکنگ اور سره د وسلی د کاروبار یو د جنگ اقتصاد جوړ شوی دی او سره خلک موجود دي. نو دا درې مهمې خبرې دي، دا دوه مهمې نقطې دي. زما خیال دی چې په دې ټوله خبره کله موږ خبرې کوو دا دوه مهمې نقطې نشي رولې.
صحیح مننه پروفیسر صاحب. اوس ورسو یو اوریدونکی د ټلیفون پر لار دی،
امیر خان دی فکر کوم. مهرباني وکړئ امیر خان صاحب.
السلام علیکم صاحب. ما پښتنه د محترم خادم صاحب نه دا خیر محترم خادم صاحب، طالبان خو همیشه تاسو بلنه ورکړې د پاکستان مشرانو چې دوی سولې ته را نږدې کړي. که داسې فکر وکړو د نکمامت د طالبانو مشر چې و په یو وخت کې دوی سولې ته ټټر ته ووایو راغلو، دوی غوښته چې سولې ته حاضر شي، لیکن د دې منځه بیا نکمامت شمر شو. اوس یې تاسو د فکر د نظره تاسو داسې دواړو غاړو ته که وګورئ، برم پښتانه مري، ښکتم پښتانه مري، آیا دغه خبرې به څومره ګټورې وي تاسو د فکر د نظره چې دا به یو پایدې ته ورسېږي که داسې به په وینه باندې سره خون خرابه وي؟ مهرباني.
مننه مننه خادم صاحب. تاسو د اورېدونکي پوښتنه واورېده، دی د پښتنو خواته اشاره وکړه، یعنی چې د پښتنو دواړو خوا د پښتنو وینه بهر، یعنې پښتانه پکې تاوانیان کېږي. دغه پوښتنې ځواب که ورکړي.
جی بالکل بالکل. لنډو ټکو کې خبره دا ده چې کومه مشاهده دی ملګري وویل هغه مشاهده تر اوسه پورې صحیح ختلې ده. د جنوبي افغانستان، مشرقي افغانستان، خیبر پختونخوا قبایلي سیمه او د کویټ سره تړلي چې کوم د شمالي پنجاب شمالي بلوچستان دی، دې کې پښتانه آباد دي، پښتو وایي، د زرګونو کانو راسي آباد دي، او د اوسنۍ کومه شخړه ده دې کې ټونه لوی تاوان او ټونه لوی زیان همدې پښتنو کړی دی. او داسې قسمه یو بشپړ جال جوړ کړی شوی دلته د وسلوالو، او داسې مفکوره خوره کړې شوې ده، او هغه مفکوره رامنډلې شوې ده، او هغې کې مختلف ریاستونو کار کړی دی، مختلف ریاستونو په هغې کې برخه اخیستې ده. په هغې کې د پاکستان ریاستونو برخه اخیستې، په هغې کې د مغربي طاقتونو برخه اخیستې، او په هغې کې چې کله افغانستان کې طالبان حکومت و اماراتو هغې هغې پکې برخه اخیستې. زما خیال دا دی چې دا یو خبره ده. خو دویمه خبره دا ده چې دا ډېره مهمه خبره ده چې د پاکستان ریاست، افغانستان او د سیمې او د نړۍ نور ریاستونه دا که چرته په دې خبره غور ونه کړي چې دا مسله کوم چې ما درې خبرې یادې کړي چې دې مفکوره ده خارجي امورو کې یو خبره ده او ورسره د جنګ اقتصاد د دې د حل لپاره که د پاکستان ریاست، د سیمې ریاستونه او ورسره د نړۍ ریاستونه د دې حل لپاره، دې ستونزو د حل لپاره کار ونه کړي، نو زما یقین نه راځي چې دا د اټک پول سره ودرېدی شي. دا زما یقین نه راځي چې دا به د عرب سره ودرېدی شي. زما دا خیال دی چې مخکې دا خبره مخکې تللې وه، زما دا خیال دی چې دا د اټک له اخوا هم به ځي او ځای په ځای بل ځای خورېږي به، او دا د آمو د سیند هم اخوا تللی شي، ځای په ځای خورېدی شي، او دا د بحیر العرب هم اخوا تللی شي او ځای په ځای خورېدی شي.
ډېره زیاته
خبره ده چې د سعودي عرب او د ایران چې کومه کړی شي هغه هم پکې مهمه خبره ده، پکار چې هغې پکې خبر شي.
بله، ډېره زیاته مننه. که د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو ترمنځ روغه وشي، تر اوسه پورې مو ستانکزی صاحب په دې رڼا واچوله چې منفي نتیجې به د افغانستان لپاره څه وي؟ کېدای شي دا مسله دوه اړخه ولري، مثبت اړخ هم ولري. فکر نه کوئ چې که د پاکستان حکومت له خپلو طالبانو سره روغه وکړه، سوله یې وکړه، افغان طالبان به هم تشویق شي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي، که څنګه؟
که چیرې مسله داسې وڅېړل شي چې په دې کې بیا هم زه ډېر معذرت شي پنجاب پاکستان پاکستان تاریخ کے حاکمان دی خراس لری یا پبل عبارت تبعیض اور تعصب لری پدی بنسٹ باندھے دی ہاتھ کھڑی تھے فل معاملات اگر مشکلات ستونز پرابلم نہ دغه سیمه تناوی زبر کوم چې زل بیا غواړي پاکستان په دغه لوبه سره د دې سیمه پښتانه سره الله هم ویشي هغه په دمانه چې دا ویشي په افغاني او پاکستاني طالبانو دا په داسې حال کې چې د پاکستان دولت هم د مغل طالبانو سره رابطه لري، هم د پاکستاني طالبانو سره رابطه لري، هم له نړیوالو طالبانو سره چې دنیا له هر کونج نه ورته راغلي دي ټولو سره په شکل د اشکالو دوی تماسونه درلودلي، خپل نفوس په لري، خپل کنټرول په لري. زما له نظره دا ده که چیرې مسله په دې باندې وڅرخي چې پاکستاني طالبان او افغاني طالبان
بیا تاسو خبر صحیح ده چې دلته یو ډول نسنلستی افکار رامنځته کېږي، یو ډول نشتلستی افکار رامنځته کېږي، یو ډول ملي ګرایي رامنځته کېږي. د هغه په رڼا کې ښایي چې د طالبانو ځینې کړۍ چې یقیني ډول د پاکستان له دولت نه هم رنجېدلي دي او د پرسره د هغوی کله کله ښکار شوي دي، په هغه صورت کې به بیا د افغانستان د سولې لپاره هم موثر وي. اما زه بیا هم تکراروم چې دغلته دغه ستونزه یوازې پاکستانی افغاني ستونزه نه ده، در نړیوال ابعاد لري، په سیمه ییز ابعاد لري. خادم سیف ډېر ښه اشاره ورته درلودې، اقتصادي اړخ لري، دلته استخباراتي مختلف سازمانونه د سیمه سازمانونه د پاکستان استخبارات په شمول نړیوال استخباراتي ګروپونه دلته په دې سیمه کې فعال دي او خپلې معینې ګټې تعقیبوي.
مننه استاد قاضی وکات صاحب ته ورسو. قاضی وکات صاحب، د سولې علي شورا د درو کلونو راهیسې کار کوي او یو شمیر غړي لري، سفرونه وکړل، سعودي ته ملاړل، پاکستان ته ملاړل، نور هیوادونو ته ملاړل او چارواکو ترڅنګ له ځینو نورو کسانو سره هم وکتل. د دوی په مخ کې تر ټولو لوی خنډ څه دی چې دغه پروسه پر مخ نه وړل کیږي یا تر اوسه پورې کومه هغه سکوټلې نتیجه نه دور کړي؟
درست ده، محکمه ویلی شو من د دې پروسې په تعقیب کې د ملت حمایت او د علماو اسلامي هیوادونو د علماو حمایت او د هغوی نظریاتي هغه فتواوې په دې برخه کې وي موږ سره وسم شته دی چې افغانستان کې د جنگ دپاره داسې توجیه نشته چې دا دوام پیدا کړي، بلکې سوله واجب ده او جنگ یو مجبوریت دی. نو موږ کوشش کوو چې د سولې د لارې نه طالبان د جنگ د مجبوریت نه راوباسو او د هغوی نظریاتو پیشنهادات ترلاسه کړو. خو په دې کې د موږ سره هر همکاري چې سیمه ایزو هیوادونو باندې بالخصوص میماندار هیواد لازم و، هغه همکاري موږ سره په خپل وخت کې نه وه شوې. نو بنا ان موږ طالبانو زموږ د پیشنهاد یا زموږ د پیغام په مقابل کې هغوی خولې تړلې دي. نو که پاکستاني طالبان خپل حکومت ته ځواب ورکولی شي او پیغام ورکولی شي، نو موږ به یو جدا افغاني طالبان
هم دادا قاضي صاحب چې ولې هغوی د خپل حکومت غوښتنه مني؟
طالبانو په خپل اختیار نه وي. بله، دا کبره د طالبانو خپل اختیار نه وي. هغه طالبان چې سولې ته تمایل پیدا کړي هغه بندي کیږي، هغه ته زجر او شکنجه ورکول کیږي، حتی پاکستان نه وشتر کیږي. نو بنا ان چې پاکستان کې کوم افغاني طالبان د سولې په نسبت تمایل خو هغه مجازات کیږي او پاکستانی طالبانو ته پیغام ورکول کیږي چې راشه تاسو موږ سره سوله وکړي. نو موږ وځو دا خبره زموږ یو شي چې دا نه پاکستان د تروریزم متضرر دی، افغانستان متضرر دی او د دوړو بنیاد هغه آزاد خوره کړي. نو که اخوا ته د سولې ضرورت وس محسوس شو، نو دې خوا ته د سولې ضرورت سو کار وړاندې محسوس شوی. زمونږ د پروسې لپاره به یو لار خلاصه شي که طالبان هغوی ته ځواب ورکړي. زمونږ طالبان به هم نه ګذري چې مونږ ته ځواب ورکړي. داسې حال کې زمونږ پیشنهادات پیشرفت دی. افغانستان کې اسلامي نظام او شریعت نافذ دی. مونږ د طالبانو د دې په بهتری کې، د دې په تقویت کې، د دې په انکشاف کې نظریات اخلو. نه دا چې دلته اسلامي نظام اصلا شته نه دی، اوس باید راشي.
صحیح مننه قاضي کاسب رستم شاه. مون صبر سره دی او غواړي چې ولاړ سي، نور مصرفیات هم لري. مومن صاحب، ورستۍ پوښتنه مې ستاسو څخه دا ده چې د پاکستان د داخله چارو وزارت څه موده مخکې یو اعلامیه خبره کړې وه، په هغه کې ویلي وه چې په پاکستان کې څه باندې 50 وسلوالې ډلې شتون لري. نو تاسو به خبرې مشخص ډول باندې له تحریک طالبان پاکستان سره کوي که به دغه ټولې ډلې په دې خبرو اترو کې شکیلې وي؟
دیکھ بعض ڈلے دسی دی چی آغا دا تحریک طالبان سا اغی داغی سرا تعلق دے، اغی داغی اپیلیٹس دی جوڑ دیو سرا. بعض دسی دی چی اغی کار خو خپل گئی خو دا تحریک طالبان مشری منی کشورو کے بصرف تحریک طالبان سرا خبر کی.
صحیح، ډیر مننه مومن صاحب ستاسو د وخت را کول او زموږ سره د مشال رادیو او ازادي رادیو په دې بحث کې د برخه اخیستل.
ډیر زیاته مننه خادم حسین صاحب. ستاسو څه خیال دی چې طالبان ویل کیږي چې پاکستانی طالبان په ډیرو ډلو ویشل شوی دي، که چیرته امدا د تحریک طالبان ډله چې ملا فضل الله مشی کوي دا د پاکستان له حکومت سره روغه وکي، نورې ډلې به هم د دوی موافقه، د دوی جوړ جاړی ومني؟
عالمی جہادی نیٹ ورک بنیادی اعتقادات دی یا بنیادی اجتہادات دی یا دا اغی یو فکر و مفکور دا هغه مفکوره د خالص پاکستان سره تعلق نه ساتي، نو آیا د هغه مفکورې نه تحریک طالبان پاکستان په ځانګړي ډول بېلېدی شي، بېلېدو ته تیار دي؟ او هغه چې کوم دوی سره تړلي خلک دي چې ورسره مالي مرسته هم کوي، اقتصادي مرسته هم کوي، دوستي مرسته هم کوي، د هنر او د تکنیک مرسته هم کوي، آیا هغې به دې دي تفریحي چې داسې به وکړی شي؟ دا یو سوال. دویم سوال چې کوم اوچتېږي او تر اوسه پورې د دې د وجه نه د تفاهم لارې پاکستان کې طالبانو سره نه دي ترسره شوي یا نه دي په مخ کې کړي، او هغه دا دي چې ځای په ځای په پنجاب کې، خصوصا په جنوبي پنجاب کې او په مرکزي پنجاب کې لشکری طیبہ، جیش محمد او لشکری جنگ وی داخلی مرکزی نو اغلط موجود دی، اگر چی لئے غر غر گزارون اغلط نی دی کری، خو یو تاریخ لری او اغلط تاریخ کی دی تیاریم دلسی دی نراولا تمو سب پوری باہدی خطیقتا گزارون اپنی دی خطیقتا بریدو نی کری دی، او اسم بدونو که والتا مکامی لوشی یا ضرور واری یا وسراشی نو خوشی چی پو کری با او چکل تاسو بیا رزی نو پر کوئی پوری ورسی نو پر کوئی کی چکم باقاعدہ قبضہ کرے گا آغاز تحریک طالبان غٹ گن سر تعلق ساتھی اور تحریک طالبان غٹ گن سر تعلق نہ ساتھی ذائقے پورا اقتصاد کی شکتی اقتصاد مفاد وابستہ دے نما تنخ کاری کی تحریک طالبان پاکستان سره صرف روغ جوړه کی دا خبره تر سره کی.
خادم حسین صاحب او بخی چې تاسو په خبرو کې ولوې د ما یو پښتنه بلم د چون وخت ډیر زیات کم پاتې ده، یو منټ یا یو دقیقه لرو. کچرته د پاکستان حکومت له پاکستانی طالبانو سره سوله وکي، نو څه فکر کوي بیا به افغان طالبان لا خوندي لا امن ځای تر لاسه نه کی؟ دوی به د جګړې د دوام لپاره لا ښه امکانات تر لاسه نه کی، ځکه چې پاکستان به له خپلو طالبانو سره د قرارداد کړی چې قبائل ته بدوی نه ورزی پوز به نه داخلي شي؟
دا خبر معقوله چې دغه پاکستان د خلکو داخلي یا د دې اسټابلیشمنت داخلي یا د سیاسي ګوندونو داخلي چې طالبان چې دغه وخت نه پسې یو اقتصاد فکر کړی دی او یو زور یې فکر کړی او طاقت کې او یو فکر یې فکر کړی، ما ته نه ښکاري چې اکی وڅد موږ زور ورسی، ما ته نه ښکاري چې کال پاکستان باندې یا د پاکستان امنیتي ځواکونو باندې ګزور نه پیږي، نو اکی به وڅد اور دی کوټه بلل شي.
ډیره زیاته مننه خادم حسین صاحب، استاد خادم حسین امداراس، نصر الله ستانکزای، قاضی محمد امین وقاد او رستم شاه مومند چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
ډیر مننه ستاسو د ټولو او د مشال رادیو او ازادي رادیو له اړخه دغه نننۍ بحث چې په دواړو هیوادونو کې د سولې د بهیر او په دغو هیوادونو کې د دغه پر اغیز باندې جوړ شوی وو. اوس زه احمد شاه اعظمي او اسمت سروان ته اجازه ورکړي، تاسو د معمول خبرونه اوریدلای شئ.
په دنیا حکم چلونکو خلکو ایٹم بم طاقت لگن کو خلکو